په پېښور کې د ماسپخین یو بجه شو. اوریدونکو د مشال رادیو په یوه بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تړون درورو خبرونه له مجید بابرانی.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی د سین صوبی په کیټی بندر سیمه کې د کبنیونکو په جنگړو کې د اور لګیدو لامل لس کسان وجل شوي او یو شمیر نور شوبل دي. چین، پاکستان، امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره به نیخ په نیغه د امن خبرې د روانې میاشتې تر پای پیل شي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکي وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. مشال خبرونو تفصیل د سین صوبی د ټټی په کیټی بندر سیمه کې د کبنیونکو په جنگړو کې د اور لګیدو لامل لس کسان وجل شوي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د ایدی یو چارواکی ساجد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د شپې ناوخته مخې ته راغلی. دا سمندر ته نږدې سیمه ده او خلکو په خپلو مرستو دغه کسان راوستي. ولې ژوبل کسان د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوي او علاج روان دي. د ځایي خلکو تر مخه اور په جنګړو کې د لالټین راغورځېدو له کبله لګېدلې او بیا پکې تیزوالی په هغه وخت کې راغو چې کله د تیلو ټینکۍ اور واخیستو. د ځایي خلکو په وینا دلته اوسېدونکي خلک د ډیزلو په ذریعه چلیدونکو کښتو د میان نیسی او دغه تیل دوی په خپل کورونو کې ساتي. د ذکر دا چې په دغه سیمه کې میان نیونکي خلک سره د خپل کورونو اوسیږي. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سلا شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې به د روانې میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوه اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
څلور وړه هیوادونه په دې سلا شوي دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تیره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېد. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تیره ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شرف ګن لسنو سره په خبرو کې زیاته کړه.
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومه رو ختمو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پلا پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستی. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانی کې او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکاداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یاد احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وہ جو میرے خاصا نہ کاٹا مطالبہ دا گادو جے دا کیما اپنی لامی کیم لوٹ مار دے میرے پاس شمالی وزیرستان سے لاگیا دا 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 فل فور بند کو وہ دے شمالی وزیرستان چے دا کیم متاثرین دی دا دا دے مارچ پرے یعنی پوریس بین زدر خاندانی نا دے واپسی شدی.
مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او وسط کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو جبګر کې به دغه نندارتون د سونو لپاره جاری وي. د افغانستان د پارلماني چارو لپاره وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ویاړ احساس کوي او زیاتوي د زموږ لپاره د ویاړ دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوړخي د امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه دا چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنچ د افغان د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډریسډن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد یوې ډلې پیګې ډله خوا تنظیم شوې دغه مظاهرو کې بس 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د الوی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 10,000 کسان برخه اخلي. پیګې ډله چې په 2016 کال کې یورپ ته د تاریکینی وطن د ورتلو په دغه سیمه کې د اسلام د نفوذ په ضد جوړه شوې وه. دا مهال په یورپ کې د خیاړ خو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تاریکینی وطن او اسلام مخالف دي. د دغې ډلې یو غړی سیک فرایډ ډای بریټن تیر ورځ په ډریسډن کې د مظاهره چیانو یو ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندرونی او بیرونی پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امسټرډم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوې دي. او وروسته خبر دا چې په پام کې ده د یورپی یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت پر عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه ډیر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایران لوري سره د سفر لپاره سلام مشوره روانه ده. د یورپین د بهرنی سیاست مشر وویل د دغه ټولنې ټول اتویش غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مشال رادیو ووریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه دغه هیواد پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه وشوه. د چارو یو شنونکي وایي د سولې خبرو د پیل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او همکاري اولنی شرطونه دي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی یا لږ زیات شي نه ممکن ده چې خبرې پیل شي.
په کوټه کې شوې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو شمیر نه ته رسېدلی. د بلوچستان حکومت ویان وایي دغه برید عاملینو ته به سخت ځواب ورکوي.
هدف زموږ پر امن خلک دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړي او ان شاء الله جواب ورکړي.
او نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او د مدل شوی شاعر اجمل خټک شپږم کینده هغه څو چې نوموړي ته د پښتنو په سیاست او ادب کې ځانګړی مقام وربخلو.
د پښتنو عامي تحریکم د تیرو ډیر څه سلويستو کالو نه د دې په شیرونو باندې ژوندې او تیز پاتې شوی دی.
تړون ونیس پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په کراچۍ کې د اور لګیدنې د یوې پیښې په اړه واوریدل چې بلکې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په دغه اړه معلومات اخلو د کراچۍ نه سره خپل خبريال محمد عمران د ټلیفون په لیکه راغلی دی. عمران ستړي مشي درته وایو او دغه پیښې په اړه کوم معلومات لري چې دا په کوم ځای کې دا پیښه شوې ده او دا د مرګ ژوبلې په اړه دغه ته چارواکي څه وایي؟
ډېر مننه بجاجي. دغه پیښه د شپې ناوخته مخې ته راغلې ده. زمونږ چې د ریسکیو یا ای ډي چې کوم چارواکي د هغې سره خبرې وشوې، هغوی وویل چې دغه پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان هغه وژل شوي دي، مړه شوي دي د اور لګېدو له وجې نه. دغه اور چې لګولی شوی لګېدلی دی، نو ځایي خلکو سره چې خبرې وشوې هغوی دا وویل چې عموما دغلته خلک لاټینونه بلی او دغه لاټین را پرېوتو له وجې نه بیا اور لګېدلی. دغه اور ان بیا زیات شو چې کله هلته کوم دغه خلک چونکې دا کب نیونکي خلک دي او هغوی ځان سره په کورونو کې تیل ساتي، تیلو ډرمان پراته وي. هغه تیلو ډرمانو چې کله اور اغستې دي نو هغې دغه جونګړې کوم ځای چې د هغوی اوسېږي کچ د لرګونه یا کوم خیمې لګولی شوي وي هغې اور اغستې دي او 10 کسان هغې وژلي دي. چې کوم څلور کسان نور سوځېدلي دي نو هغه برن وارډ کوم د سوځېدو وارډ دی سیول هسپتال کراچۍ نو هلته راوړلی شوي دي. خو تر دې دمه دا نه دي ویلی شوي چې هغه څلور کسانو حالت څنګه دی، خو اطلاع همدغه ده چې 10 کسان په دې کې مړه دي او د دې تصدیق د ای ډي چارواکو هغوی کړی دی. جی بجاجي
صحیح شو، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر درېمې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره پر یوه کړنلاره موافقه شوې ده. د دې هیوادونو استازو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې د څلورو هیوادونو بله غونډه د رواني میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ شي. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورٹ کې.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویل شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواد نه امنی ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې کلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د سلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو د پاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی ډیر
زیات پرمختګ شوی د سلور اړخیزه غونډو کې او مهم غلار نقشه ده چې په هغه دی متفق شوی دی ډیر زیات دغه تفصیلات هم جوړ کړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هوادونو ذمہواری دی چې افغانستان بس کوي، د چین و پکې سره رولی، پاکستان سمرا په دې کې خپل موثر رول چې هغه طالبان دې ته راضی کی چې هغه راشي، او بیا د امریکا رول خو ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی چې د پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک د ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او دغه په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده مهمه فیصله شوی دی، بل دی طالبانو تاثیر هم کړل چې خبرو کې شامل
د ذکر دا چې سلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودري، د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندګي د پاکستان افغانستان د پاره د دوه ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوی دا د کمیټې سلور مغونډه د روانه میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څېړونکي وایي چې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور او د سولې په عمل کې یو له بل سره رښتینی همکاري وکړي نو ممکن ده چې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ لاړ شي او نتیجه هم ورکړي. دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د فرخندې اسد په رپورت کې وګورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیات ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیات ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهارا تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زرم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یو لا راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اتره د څنګه وشي او کنه کی کی به څنګه مناوخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې کدو سره راضی شي نور مشکلات زب کې نه ویني.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
نیت خوی او بیا اتفاق جوشی در سلور هوادونو او بیا افغانستان و پاکستان ترمنز دغه اعتبار چې کم ډیر کم دی هغه لږ زیات شي نو ډیر ممکن ده دا خبرې پیل شي. او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې په ممکن ده چې په لار کې بیا چې دا خبرې که پیل شوي په هغې کې مشکلات مخې ته لاړ کړی شي په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه دي افغاني هم کوي حملې به کوي جنګ به کوي
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو سلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډیر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار سرکار او افغان سیاستوال شہزادہ مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه داده چې د امریکای متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډیر ښه نفوس لري په پاکستان باندې کا یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځ ته راشي. دا د ستراتیژۍ یوه برخه نو زه بیا یقین لرم چې ان شاء الله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کوي بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي چې په دې ورستیو کې د افغان او پاکستانی استخباراتو ادارو مشرانو په خپلو کې سره لیدلې دي. د لیکنې تر مخه دغه ملاقاتونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې او د یادو دوړو هیوادونو د ښو اړیکو لپاره ضروري او مهم دي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د پاکستان پوځ به د افغانستان پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او کنه. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهمې برخې اوروي.
دا نور اسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپل خپل هیوادونو کې پر پالیسي او ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې روسو کې د دواړو خواو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی. اورسپانه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې ان ډي اس سرپرس مشر مسعود اندرابي او د پاکستان د جاسوسي ادارې اي اس اي مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي ځکه چې د دواړو ادارو ترمن د اړیکو تاریخچه ډېره خنه ده. په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محال د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی چې د ورسپانې په خبره د اوږدمهال ستراتیژي لپاره هڅون کړي. ورسپانې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي. ډان ورسپانې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی. په دې روسو کې د دوړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرښې د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلې دي. ورسپانې مخکې لیکلي چې د دې هر څه سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډیره ضروری ده ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دوړو ادارو ترمن دښمنۍ نه بلکې دوستي پکار ده. ورسپانه همدار ازیتای چې د دې پښتني جواب مندل سخت کار دي چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې بعد یو بل په هواد کې ګوتی وهل بس کی او کڅنګ په اداره کې پښتل شوی چې آیا آی اس آی بعد یو با امنه با ثباته او متحد افغانستان لپاره دغه هواد په وړاندې خپل پالیسی بدل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلې او تر ډیر شو زیات نور په دغه برید کې جوړل شوی دی. دا برید پرون ماسپخین د کوټه کچرای ته چیرمه شوی چې د چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشه سرتیری وو. د دې ځانمرګي برید ذمہواری وستوار طالبانو قبول کړی ده. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاري او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وجل سویو شمیر نه هو ته ورسید. چارواکي وایي په وجل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیری او شپږ نور ولسی وګړي دي. په دې بمي برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبل سوي هم دي. د دې بمي چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ.
مې راته منان چوک سي درارته کچاري
سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک لخوار روان وم. کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سئ چې ټوله تباه سوی دی، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پایل سوې. زه دې خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم راسره و او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنی حالت نافذه سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسله وال یې ځپلي ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. د دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبول کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ په حق لا د مرکزی حکومت هغه اداوي رد کړی چې وایي دغه پروژې پر غربي لار به د انرژي منسوبې پیلوي. د تحریک د مشرانو په خبره مرکزی حکومت دوی د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ په اړه په تیار کې ساتلې دي. په پېښور پریس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معاملې راپورته کړي. تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې ورو.
پختونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
چې چاته دوبانی خبره راشي هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی، خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ان جی بالکل سیټر نشته دی، د بجلی د ترانسمیشن اپګریډیشن هیڅ سیټر نشته دی، په دې کې د ګیس او د آیل پایپ لاین بالکل هیڅ سیټر نشته دی. دا د 15 جنوري چې کوم دی دا ای بی سی دا بالکل بیا یو لوکل پښتون قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د ښځو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري مغربي لاره د لر او بر د پښتنو په ګټه ده، نو ځکه په دغه لاره باندې د منصوبه نه تر سره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ونسی نه لکه زمون مشران چیرې د پنجاب هم سره زیاته کوي امي د پختون سره کوي امي د بلوچی سره کوي او امي د سندي سره کوي
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لاري وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منسوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کنند پختون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپغم کلین دی د نوموړي پر سیاسي مبارزي او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پختون میشت سیمو کې د یوش مرغوندو تابع شوی دا د سیمه سیاستوال او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزي په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورت کې یو
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کرا زیږیدلې وو نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسې ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو چې څور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي دا ما خبره ده چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره غوګوال ورکړي دي چې اته تر اوسه پورې چې څو سره د ملاوي کوم نو ایسو کبا داسې نه دی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منشتل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو
اجمل سره چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دی هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب کې په ټول دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی دا غ پیدا کېدل او تر مرګه پورې دا غ ژوند د جهد نه ډک او ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چې کم نه نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی
اجمل سره لار چې کم نه دا زمونږ لار ده وای کده بازونو خکار نه منې نشي زیاده جاربرې هم پاتې نشي او کده زما شرایط لا سوچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور اباسین یوسفزی نو پختل نو د هغه وینا وا
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوی دي څنګه چې اجمل بابا وو د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو ډېر شو سلوستو کالو نه د دې په شیرونو باندې ژوندې او تیز پاتې شوی دی
د ذکر دا چې لنن نه شپکا لوړاندې کال 2010 کې د فروری په ومنټا لوګدې ناروغي روستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لوی مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو سیرات ظهیر مشال ډیو اسلام آباد
د مشال ډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1038 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور
سند صوبې د ټټي په کېټي بندر سیمه کې د کب نیونکو په جنګړو کې د اور لګېدو له امله د ماشومانو او ښځو په ګډون لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هېوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د نیخ پنیر خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پایه پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هېوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوې اعلامیه کې شوي دي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون دېرش نور کسان ژوبل شوي هم وو. د دې برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو عجایبګر کې به دغه نندارتون د سونو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تدبیق د ګڼ کمیشن لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریخي نیوتن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریخي نیوتن او اسلام پر ضد د یوې ډلې پکې ډله خوا تنظیم شوي. دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به 15,000 کسان برخه اخلي.
نن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه اورو.
دنیا ورسپانې خپل اداریه د پی آی ای ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي ک احتجاج کول یو جمهوریت حق دی، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آی ای معاملې زکه ورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش و نه کړو. ورسپانې لیکي ک حکومت په دې معاملې اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو ورستو په پارلمان کې پر بحث کړي وي، نو دا د افسوس وړ په خبر نه رامخې تکې دي. ورسپانې لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو لوجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آی ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدای شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور ورستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډیره ترقی کړې ده، کدا سی وی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پیښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوي ګارډین ورسپانې په ولیکنه کې په بلوچستان صوبې کې خبريالانو ته د ورپېخو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا په اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزي غونډې ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو پاړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بے فائدې بللی دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
د ځوانانو غږ
تما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پسدل پکار
دي موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې سبب شوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري ته د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي دوی د ځوانانو لپاره د کار او حرفوي زده کړو پراخې برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې یو 15 کلنه ملي ستراتیژي هم جوړه کړې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کوي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
د مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغه د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو په
ټینګ کی او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کی او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او ساري ستراتیژي نه
په خوښ کې د نو وختونو نیس بنسټ مشر رفیع الله زیاروی چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسؤل دي دوی باید تقدیر کړي او وایستي او د مایوسۍ حالت څخه راووځي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستی ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکري او جسماني قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالي به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا و کې د ځوانو انرژي نه دی کور خو له ځوانو مفکورو نه کور خو کله چې ځوانونو سره یوځی شي منسجم شي بیا به نه ستونزې وي نه ناخوالي وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مایوسه شوي دي خو قدرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د پښه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال سادات وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د کیدو په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو ترڅو ځوانان له بیکاری، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غیر نه راوګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال سادات د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یاد موینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسته کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینی برابرې شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سموریدونکو تړون ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعه ده، خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی او د دې شمال کې جبلبستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویلې کېدل، نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شملی د مشرق دو طرف نه ده، په جنوب کې د بنیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره ده، منګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځه لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې طرف پخوا کې چې بشریف آباد دی، په دې نه علاوه د سوات نور داسي ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس کارونو شکلونه اخلي پدې کې ماته دا تاسو خېل دا بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس بل نوموړي څخه پدې اړه واورو چې په سواد کې د پښتنو کمې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سواد کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه یوسفزو ویلی ده او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویل خو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوی قوم د ګاوري ژبه ویلی کېږي. هلته هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلی کېږي. پښتو ویلی کېږي، توروالی ویلی کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلی کېږي. د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلی کېږي. ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي. ګوجرو ویلی کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي. خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو که هلکي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو مخابیاره یا مونږ دلته ته مریږي وایو کوم انا غوږی چې حقیقت ورته وي. کله چې کویدن کیږي د دوه خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي دا غیر خپل پروګرامونه دي. ناوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي.
عثمان ورسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیراته وویل.
د سواد خو یو روجان ده چې پیتری امن کوي څنګه یو غم راشي جمعهتونو کې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړاندې راشي د قبر انتظام کمږي، خبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره فاتحې لپاره دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دای چې دغه کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې لپاره جوړ شي هغې د معنی نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نه غونته کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي چې هغه خو هم ځپلې کوري هغه دغه انتظام نشي کولای مېلمنو زر کول په خپل په غم کې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کول کې تر چې هغه سره خبر وکړي او دا وخت مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چی انتظام دغه طریقه باندې غم ته کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي. د هغې سره په سماجي او عالم د همدرد اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی. خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الاسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویرې کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ به کور کې اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کېږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش میچداغه سره ظلم زیاته شروع شي، نه ځین چې داغه د مرګ پوری داغه سره زیاته رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشي نوم ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ل راغلل چې اغا جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړی ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته مونږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سرزر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملنجبه کې، په کورن په دې ملنجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنسونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډي دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وي کنه چې میوه پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپوره په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي، په زوس کې سره باندې چې دا غو سزرات سره ټچ تا ډیر شپنځه ډیر شپیسه چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چاغم پښتانه او د غزالو سواتیان کوټلي پښتانه چاغي دي یوسف زاین په نام باندې چې مې د دې کایس یو نغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانسل په دغه شیو په بخیله کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نیت خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسی چې کوم د هغه نوسی په نولس سوه اولس کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو بوتا ایو پخام مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو تر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره او به سواد نه مې نشي کوله. نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر خپل سټوډنټ ته لیبلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سات بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کم اویم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړو چې خوله ګواره مونږ ټول سواتیان انتخاب
کړو. د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوريوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.